درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس د ماښام شپږ بجې دی د ازاري رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلوله شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نېټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده دا هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلولیت لري. د هغو 10 تنو افغانانو جنازې خپلو کورنیو ته وسپارل شوې چې 2 ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپله خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پوله ساتو له لورې وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارات کړ چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړې دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر ووژل شول. رویټرز خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یوه استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لارې چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې و پرانیسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لاره سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلی دی چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سټارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز آژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نه شي ممکن دا سفر وځنډي شي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د کونړ زلزله ځپلی وای هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده.
په کابل کې د هوا ککړتیا زیاته شوې، ځینې شهریان وایي
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی، که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پکتیا کې د ملګرو ملتونو په مرسته یو شمېر پروژې اجرا شوي.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 1.8 پروژې تطبیق شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولې دي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیز کې د هغو هیوادونو د وګړو لخوا سب شبي ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی وو. د امریکا حکومت دا تازه اقدام وروسته له هغې کوي دي چې تیرونه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان وګړي د امریکا د ملي ګارد پر دوه سرتیرو حمله وکړه. د پیښې په امریکا کې پراخ برګونونه پارولي او له عمله په امریکا کې افغان کډوال اخیزمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپאי هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي اډخل مخې چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2 خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولیو. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ترامپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز د پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخه کې نوی بدلونونه په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوی بدلونونه بعد دوی د ژوند ټوله چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې موږ به د سر نه انټرویو یې خلو، موږ د سر نه معلومات کوو، موږ ته یو غټه ضربه ده، موږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې موږ سره د امریکای دولت کو افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس موږ سره د کومک نه کوي. دوی موږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره موږ ټول قاتلین یو.
د وای په افغانستان کې ل امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونځو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملی او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگټن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 16مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړ شو او بل لا هم بستري دي. خو د سه‌شنبه په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمې ته په خپل جرم لې اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو تملاتړي هغه ځواک غړي و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښه په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولې. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د درې نړۍ لټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالۍ دایمي بند کړي. د غراز د دسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیکدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له امله یې خلک ناروغان شوي دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټرانو هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي له امله د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ ونه کاروي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي په رانږدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدی عمل ناروغي هم ډیر شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریو مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ته بيخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینه یا کوټې سنګي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
خراب سوې ده، ډېره ککړه سوې ده، خلک غریب دي، بل څه د سون لپاره نه لري، زیات زغال سنگ کاري سیغ خاطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
بخاری همکاری غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجرات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سون توکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتو یو بار بیا د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اگست یو دیرشمې نیټې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د ملګرو ملتو د وګړو ادارې ویلي په دې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو لاسرسی محدود شوی، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ډیر شوی او ښځې او نجونې لا هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې اوسي او کړاوونه یې په ډېرېدو دي. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بې ځایه کېدو اغیزو سخت ژمي او لګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنېدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسي محدود کړی کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر یې زیات کړي دي. په راپور کې راغلی چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیدواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکې بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 5 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډېرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 1.5 کلنه حکیمه چې د 4 ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل: یو بل مېرمن هم د همدی سیمې ده او نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زول ته لادي او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې حد پورې چې ذاتي لږ ماشوم ته مې شیدې نسم کار کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 دېرشمه مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړاو نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیا وایي د اوکراین د جګړې په اړه له امریکا سره تر هغه خبرو ته دوام ورکوي چې ورته ضرورت وي. امریکا هڅه کوي چې روسیا او اوکراین د دې څوکلنې جګړې پای ته رسیدو ته راضي کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
کرملین ټینګار کړی چې د اوکراین د جګړې د احتمالي پای ته رسیدو په اړه له متحد ایالاتو سره د خبرو اترو جزئیات دې پټ پاتې شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د متحد ایالاتونو د مذاکره کوونکو ترمنځ له اوږدې غونډې وروسته وویل هر څومره چې د خبري اترې غیلي ترسره کیشي هغومره به ګټورې وي. د تاس خبري اژانس په وینا پیسکوف وویل موږ به دې اصل ته غاړه کیشتو او موږ هیله لرو چې زموږ د متحد ایالاتو سیالان به هم دې ته غاړه کیشتي. که څه هم د سیشنبه په ماښام خبرو اترو کومه پایله نه لرله، خو د جرمني خبري اژانس په باور پیسکوف نه خوشتل چې دا د متحد ایالاتو د سولې پلان د ردولو په توګه تعبیر شي. هغه وویل موږ چمتو یو چې د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره هر څومره چې اړتیا وي سره ووینو. پیسکوف زیاته کړه چې شاید د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ یو ځل بیا په ټلیفون خبرې وشي. د روسیې له ولسمشر پوتین سره تر اوسه د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف پیتکوف شپږ ځله لیدلې دي. د دې روسیې مذاکرې پر مهال د راپورونو له مخې د اختلاف ټکی دا و چې روسیه غواړي د اوکراین د خاورې یوه برخه بیل کړي. پوتین وایي چې د دونباس ټوله سیمه، حتی هغه سیمه چې د روسیې ځواکونو په لاس کې نه ده، له اوکراینه بیل شي. کیف بیا دا ردوي چې د خپلې خاورې کومه برخه روسیې ته وسپاري. بل لور ته جرمنی نن شک څرګند کړ چې روسیه د اوکرين سره سوله وکړي. روسه تر دې چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی ویټکوف له کرملن بیرته وګرځید، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې ولیکل چې موږ په اوکرين کې د روسیې د جګړې د پایتر سوالو لپاره د خبرو اترو هرکلی کوو، خو اوس مهال داسې نقش نه وینو چې روسیه د خبرو اترو ته لیواله وي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په پلاسمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وای په ورستیو ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نوره چټکه شوې ده. دوی وای پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې په ورستیو کې په پلاسمینه او راولپنډۍ کې چې اسلام آباد ته څیرمه شار دی، د افغان کډوالو د نیولو او جبري دیپورت لړۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې له راتلونکو اونۍ د بی اسناد افغانانو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکو دوه به سرپرست مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجی کم ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی او نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه ته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. مال به سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. چهار برخورد بد داشت، بچه 3 ساله است. اون چقدر ترسیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم. حتی حالا من می خواهم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت میشن.
در اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت یو افغان چوای په روسي ورځو کې پولیس ول د غزای ډیر شمیر افغانان نیولی. د نوم د نخبرې دوه په شرطي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ان پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او له دوی سره یې سپک چلند کړی.
وضعیت ډیر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلی وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې، لکه مجرمان چې نیسي. دروازې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیسیار لاستازو سره هم خبرې شوې، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اول په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونې د ایسچو یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو، ترڅو د دوی تر واکلاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورت وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته ډیپورت کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند کوي. دا به داسې حال کې ده چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمن ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د اکتوبر 2 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید له امله د جبري استلو له ګواښ سره مخ دي.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
نن هم میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د جمیل را رسیدو سره د خلکو ستونزې څېړل کیږي. خلک څه ډول ستونزې لري؟ په تیره بیا د ګرمولو د وسایلو په برخه کې، د بیکاری په برخه کې، او همدارس اقتصادي ستونزو په برخه کې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کیلو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 118 پروژې پرانستل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. ځایي خلک د دغو پروژو پر پلي کېدو خوشي څرګندوي، خو وایي دوی سیمه په تیر کې د جګړو له کبله له هر ډول پرمختګه وروسته پاتې شوې ده او په هر برخه کې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د پکتیا د زرمت په شمول د نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه کیږي. په دې اړه د نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړبن په زرمت ولسوالۍ کې 118 په بیلابیل پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 118 پیټه پروژې تطبیق شوی دی. په 155 سکلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوی دی کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمه ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو سی دغه سرک سی د ټول زرمت د ساحه کو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او برد خلکو په باندې کی سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ضرب ضرب کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو په خو به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی دی. دا اوس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې دا سرک مخکې څلور متره و، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دیوی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیا و ستونزو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.